السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا من د جمعې ورځ 2014 سم کال د مارچ تمیاشتې سلور منی ته دا ملیحه مرزا دیم او د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له عبدالله کاکړ اورو.
د افغانستان سولې عالي شورا وایي د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې بیا پیلولو په اړه راتلونکې غونډه شایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وسی. هندوستان په پام کې لري له هغو کورنۍ سره مالي مرسته وکړي چې په جلال آباد کې د هند کونسلګری په وروستۍ حمله کې زیانمنې شوي دي. کرملن وایي روس په جدي توګه د شمالي کوریا لخوا د ایټمي وسلو د کارولو په تیاری اندېښنه لري. د افغانستان سولې عالي شورا وایي د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلولو په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه شایي د راتلونکي اونۍ په اسلام آباد کې وسی. د سولې عالي شورا مرستیال مولوي خبیر اوچکون بیګا مشال لیډو ټول د پریکړې د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونو ته په کتو کړي. بلخوا د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یوربیټ ډاډ ورکړی چې د سولې په خبرو کې به هیڅ ډول معامله یا سودابازي ونسی.
میخوایم به ملت قهرمان ما اطمینان بتون
دی وی غوړم خپل قهرمان ملت ته ډاډ ورکړم چې د پردې تر شا هیڅ ډول معامله نکشي. سوله ستاسو ټولو غوښتنه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د خلکو د حقونو او لاسته راوړنو ساتنه زموږ د ټولو مسؤلیت او دنده ده.
ډاکټر عبدالله عبدالله دا خبره نن د وحدت اسلامي ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مزاري د یوشتم تلین پر مهال جوړې شوې غونډې ته وکړه. د خیبر پښتونخوا حکومت د مذهبي اقلیتونو زده کوونکو ته د مفتو کتابونو او یونیفارم ورکول لپاره څه کم یو نیم کروڑ روپۍ ورکړي دي. د دې صوبې د اقلیتونو وزیر سردار سورن سنگ نن مشالې ډوتول د لومړی ځل دی چې د غسی یو ګام اخیستل کیږي. د هغه پاکستان هندو رائټس مشر هارون سربدیال دغه حکومتي ګام ستایلی، البته غوښتنه کوي چې باید د اقلیتونو د هر مذهب لپاره بیل بیل سکولونه هم جوړ کړل سي. د پاکستان په پنجاب صوبه کې پولیسو د دښمنۍ په بدل کې د یوې ماشومې د ودولو په تور څلور کسان نیولې دي. د رحیم یارخان ګلشن فرید تانی مشر محمد یاسین مشال لیډو ته وویل چې نه کلنه ماشوم به نن 14 کلن هلک ته ودول کېده.
د بختو مئی د خاون نه کلنه خوریا مدعی فریق ته د وجنې په بدل کې ورکوله او ورسره درې لک روپۍ هم ورکولې. خو چې کله زموږ د چوکې انچارج ته دا خبر ترلاسه شو چې یو ماشومه ونی کیږي، نو هغه وخت یې کاروایی وکړه او هم هغه وخت یې څلور کسان ونیول.
د ښځو د حکومت لپاره کارکونکي اداره عورت فاونډیشن وایي په پنجاب کې په 2014 کال کې یولس نجونه د دښمنۍ په بدل کې د ودولو پیښې یې رپورټ کړي دي. هندوستان په پام کې لري له هغو کورنۍ سره مالی مرسته وکړي چې په جلال آباد کې د هند پر کونسلګری په وروستۍ حمله کې زیانمنې شوي دي. په افغانستان کې د هند سفیر او نن په جلال آباد کې د ننګرهار له والي سلیم خان کندوزی سره په کتنه کې دا ژمنه وکړه. د دې مالی مرستې د اندازې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د ننګرهار د مطبوعاتي دفتر څخه په جاري شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ننګرهار والي ویلي په جلال آباد کې د هند کونسلګری د عامو خلکو کورونو ته نږدې ده او دای تیار دی چې په بل سیمه کې کونسلګری ته ځای ورکړي. یو ډله وسوالو د چهارشنبه پر ورځ د هند پر کونسلګری حمله وکړه چې په نتیجه کې شپږ بریدکونکي، یو سرتیری او یو ولسی وګړی ووژل شو او 19 کسان ټپیان شول. کرملن وایي روس په جدي توګه د شمالي کوریا له خوا د ایټمي وسلو د کارولو په تیاری اندېښنه لري. روس له هغه وروسته دا څرګندونې کوي چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون نن خپل فوج ته حکم ورکړی چې هر وخت ضرورت شو نو ایټمي حملو ته دي تیار اوسي. روس له هغه چې د ایټمي وسلو او اوږدې فاصلې توغندۍ د ازمویلو لوجې ملګرو ملتونو پر شمالي کوریا بندیزونه ولګول، دا د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون اول خبرداری دی. شمالي کوریا نن دا هم وویل چې د خپل اټومي وسلو زیرمې به ورغوي. دغه راز قوي او بیرحمانه فزیکی اقدامات به وکړي. د شمالي کوریا رهبر دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په همدې ورځ د امریکا او جنوبي کوریا چارواکو په جنوبي کوریا کې د امریکا لخوا د توغندي د پرمختللي دفاعي سیستم پر ځای کولو خبرې پیل کړي دي. امریکا او جنوبي کوریا په پام کې لري چې بل اونۍ اوږدمهاله پوځي مشقونه هم پیل کړي. شمالي کوریا پر ځان د حملې تیاری غړي. نن په ترکیه کې د پولیسو دوه افسران ووژل سو او 15 نور ټپیان سو. رایټرز خبري اژانس د امنیتي چارواکو په حواله رپورټ ورکوي چې ویلي دي دغو کسانو ته په یو موټر کې د یو ځای په ځای سوي بم چاودنه او د کورد د جنګیالوی په راکټي برید کې مرګ ژوبله وشته ده. دغه پیښه په جنوب ختیځ ولایت ماردین کې سوي. امنیتي سرچینې وایي د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی سخت دریځ وسوالو نن سهار 6 بجې د شام پولې ته نږدې په نوسیبین شارګوټ کې د ټرافیک پولیسو پوستا او شاوخوا کورونو ته سخت زیان اړولی دی. د فرانس بارونی چارو وزیر جان مارک ایرو ویلی د یوکرین، روس، جرمنی او فرانس بارونی چارو وزیران د جون تر پای په ختیځ یوکرین کې پراخ انتخاباتو سلاسوي دي. نوموړي بیګا په پاریس کې د یادو یهودانو له بارونی چارو وزیرانو سره تر 9 ساعتونو خبرو وروسته وویل دوی د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د ځایي انتخاباتو لپاره د ټاکنو قانون جوړولو پر ارزښت تاکید وکړ. خو نور وزیران دا نه مني چې ګواکې د انتخاباتو پر کولو ټول سره یو خوله ول، ځکه چې یوکرین پر دې ټینګار وکړ چې تر انتخاباتو مخکې باید د اوربند او لسیمې د وسلو ایستلو ټولې ژمنې پوره سي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف په ایران کې د خپل یو پخواني زنداني کارکونکي د روغتیا په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. اتیا کلن باقر نمازی 13 اونۍ له نیول کېدو وروسته د تهران ایون زندان ته وړل سوی، چېرته چې د هغه زوی هم له 3 میاشتو راهیسې بند دی. خبرونه پای ته ورسېدل. ریاض موسخیل د موسم او کرنسي حال درکوي.
د پینډي ارشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې په ورځ د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ 95 پیسې غستی کیږي او په 1.6 روپۍ 40 پیسې خرڅیږي. یو پونډ په 1.78 روپۍ او 1.75 روپۍ 85 پیسې، یو یورو په 1.45 روپۍ 40 پیسې او 1.45 روپۍ 80 پیسې، د سعودي عرب ریال په 38 روپۍ 15 پیسې او 35 روپۍ 40 پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپۍ 10 پیسې او په یو کم 1.5 روپۍ 10 پیسې، یو افغانۍ په 1.5 روپۍ او 1.25 روپۍ او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ 208 غستی کیږي او 208 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی پورز با کوټه کې اسمان شین وي، خو بن و پیښور کې د وریځ سره د نری باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې کمه درجه 3 او لوړه 15، پیښور کې 15 او 2 او بنو کې 14 او 21 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیا د موسم حال مولا ریاض موسخیل اورید. په خبرونه کې به واورې د افغانستان سولی عالی شورا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو په اړه بل څلور اړخیزه غونډه ښایي راتلونکي اونۍ په اسلام آباد کې وشي. پاکستان وایي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د تاپی ګیس پایپ لاین پروژه باندې کار روان دی. یو کارپو وایي
کوم تاسو منصوبه ده ګیس پایپ لاین، نو دا زما په خیال سره ډېره ښه منصوبه ده او زموږ چې کوم ګیپ دی د ډیمانډ او سپلای ترمنځ کې هغه به ډېر هدف پورې کم شي.
د خیبر پختونخوا حکومت د اقلیتونو لپاره په سکولونو کې د مفتو کتابونو او یونیفارم لپاره د فنډونو اعلان کړي. په صوبه کې اقلیتونه دا ګام ستایي خو وایي
دې سره چې زمونږ د ماشومانو تعلیمي دغه ایډرس نه کېږي. دلته په خیبر پختونخوا کې یو هندو سکول نشته دی، یو سکھ سکول نشته دی. په کار دا دی چې کم از کم دسې سکولونه شروع کړي هغه کې هندوان وي، هغه مین چې کار وي.
د کابلی سیمو په کور شوی کډوال وایي چې د حکومت لخوا د دوی د سیمو د آبادولو کار ډیر رو دی او مطمئن تر نه دی. دا او نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان سولې عالی شورا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه ښایي راتلونکي اونۍ په اسلام آباد کې وشي. هلته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مرستیالې هم د دې خبرو بیا پیلولو لپاره هیله مندي ښودلې. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي د سولې لپاره روانې هڅې مثبتې دي، خو کابل به له هغو کسانو سره هیڅ خبرې ونه کړي چې د افغانانو وژنو لپاره بریدونه کوي. فرشته جلالزئی معلومات لري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي خبیر وویل چې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د څلور اړخیزو غونډو پنځمه به د روانې میلادي میاشتې مارچ د لسمې او پنځلسمې ترمنځ په اسلام آباد کې وشي. مخکې داسې ویل شوي وو چې پنځمه څلور اړخیزه غونډه به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې کیږي. خو ښاغلي خبیر د پاکستان د صدراعظم د سلاکار سرتاج عزیز وروستیو څرګندونو ته په اشاره وویل چې په دې اړه مخکنۍ پریکړه عمومي وه او باید نهایي شوې وای. سرتاج عزیز په امریکا کې په وروستۍ وینا کې وویل چې دوی د دې غونډې قربانه دي او څرګنده یې کړه چې غونډه به د مارچ د لسمې او پنځلسمې ترمنځ په اسلام آباد کې وشي. نو هغوی قربانه دي او موږ هم ورته پریکړه وکړه. د سولې د عالي شورا مرستیال وویل چې حکومتي لوری به له طالبانو سره د مذاکرو لپاره پر هغو مسئلو چې سره کرښه ورته ایستل سوي هیڅ ډول انعطاف ونه کړي. د افغان حکومت او طالبانو د سولې په اړه په څلور اړخیزو مذاکرو کې امریکا، چین او پاکستان ګډون لري. پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي مرستیالې د ولسمشر امنیتي سلاکار حنیف اتمر سره د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې کړې دي. د ملي امنیت د شورا خبر پاڼه وایي چې ښاغلي اتمر د دې بهیر په اړه خوشبیني څرګنده کړې، خو ټینګار یې کړی چې له هغو کسانو سره به مذاکرې نه کیږي چې د افغانانو د وژلو لپاره انتحاري او بمي حمله کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیالې هم ډاډ څرګند کړی چې د سولې د مذاکرو د پیل لپاره رواني هڅې به مثبته نتیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند شهباز ایرج د یو شمیر عربي هیوادونو له مشرانو سره د عبدالرشید دوستم کتنو ته په اشاره پرون وویل چې ځینې کسانو ډاډ ورکړی چې د طالبانو معتبر استازی یا استازی به د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي. د یو لړ تګ راتګونو په پایله کې داسې ډېرې هیلې شته چې د طالبانو مهم غړي به چې پریکنده پریکړې کولای شي او له هغوی سره خبرې به پایلې ولري، د سولې په اړه زموږ پر لومړیتوبونو خبرو ته تیار شي. خو هغه خبرې چې باید په زغرده وشي اوس مهال د سولې لپاره د هڅو په دې پړاو کې نشو څرګندولی. افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال هم وویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمې او عربي هیوادونو مشران پر مخالفو ډلو د نفوذ له امله او د افغانستان له حکومت سره د اړیکو پر اساس له دې بهیر سره ډېره مرسته کولای شي.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یولسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم دو بجو،
د مشال پنوم
په اتم منټ د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په در نیمه بجو،
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو،
تړون
په پاوکم پنځو بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. متحده قومي موومنت خپل پخوانی غړی او کراچۍ پخوانی خاروال مصطفی کمال ټول تورونه غندلی او رد کړی دي. د ام کیو ام یو مشر فاروق ستار بیگا په کراچۍ کې خبري غونډې ته ویل کمال پر ګوند او د ګوند پر مشر الطاف حسین هیڅ نوې تور نه دی پوره کړی او دروغ یې ویلي دي. تر دې مخکې مصطفی کمال تدریو کلونو له هیواد بهر اوسېدو وروسته کراچۍ ته رسیدو ولته په خپل اوږده خبري غونډه کې پر الطاف حسین له هندي استخباراتو د پیسو خستو تور پورې کړ او وی ویل چې د خپل سیاست دوام لپاره له دوو نسلونو راهیسې د خپل ګوند غړي زورولي او ځپلي دي. تفصیل د محمد عمران په ریپورت کې دی.
د زیارت پر ورځ مصطفی کمال سره د ام کیو ایم د یو بل غړي انیس قائم خانی درې کاله د ملک نه بهر اوسېدو وروستو کراچۍ ته راغې او هم په دغه ورځې مطبوعاتي غونډې ته وویل چې د ام کیو ایم ټول مشران په دې خبر دي چې د دوی مشر الطاف حسین چې په لندن کې د تیرو درویشتو کالو راهیسې ژوند کوي د هند استخباراتي ادارې رانا پیسې اخلي. هغه دا تور هم ولګو چې الطاف حسین ته د خپلو خلکو هیڅ پروا نشته.
1992
کې چې د لسو کالو ماشوم د خپل پلار مړې خښ کړی نن د هغه مړې د هغه د لسو پنځو کالو بچی خخی مونږ له څه په لاس راغله. مونږ د وطن سره مینه لرونکي خلکو د را استازي وګرځولی شو. تعلیم زمونږ کالی و، نن مونږ جاهلان شوي یو. هره ورځ یو شمېر ځوانانو ته په سترګو پټۍ لګول کېږي او د چاپو پر مهال نیول کېږي. مصطفی کمال په الطاف حسین دا تور هم ولګو چې هغه د پاکستان بیلابیلو ادارو پسې خبرې کوي چې داسې د سیاست لپاره ورته مړی میلاو شي. زمون د بیرته راتلو مقصد دا دی چې الطاف حسین باید خپلو خلکو ته رښتیا ووایي او نور یې په خلکو نه وژني. د دوی پالیسي دا ده چې رینجرز پاکستانی اسټابلیشمنټ او حکومت پسې بدی ردی ووایي او بیا هم د دغه ادارو لخوا کارکنان ووژل شي. الطاف حسین ته دغه مړي پکار دي، ځکه چې کله د چا څوک مړه شي یا ونیول شي نو هم دله به راځي، او دا د دوی مجبوري ده چې د خپلو خلکو د خلاصۍ لپاره دوی ته راشي. مصطفی کمال دا هم ویل چې د ایم کیو ایم پانسی شوی غړی سولت میرزا او اجمل بهاړي هم د خلکو مجرمان جوړ کړي وو خو بیا یې خپل نه ګڼل. د دې خبرې غونډې وروسته د ایم کیو ایم ډلې مشرانو فاروق ستار او ندیم نصرت مطبوعاتو ته وویل چې دا هر څه دروغ دي او اسټابلیشمنټ دی د نورو خلکو د استعمالولو پر ځای الطاف حسین سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. کوم داسې تور نن لګولی شوی چې هغه نوی وي؟ زه وایم چې نن هم کوم تورونه لګولی شوي هغه دروغ او بې بنیاده دي. مونږ دغه تورونو په کلکه سرغندنه کوو او دا رد کوو. د ذکر ده چې مصطفی کمال د کال 2015 د ښاروالۍ په ټاکنو کې ښاروال ټاکل شوی وو او وروسته یوازې د شپږو میاشتو لپاره د ایم کیو ایم سینیټر هم جوړ شوی وو. ولې په کال 2013 کې د ګوند مشرانو سره د اختلاف له کبله دوبۍ ته تللی وو. دې سره سره په انیس قایم خانی د بلدیا کارخانې د شاوخوا 2500 کسانو د وژنې تورونه هم لګېدلي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل په پنجاب کې د ښځو ساتنې نوی قانون او په خیبر پختونخوا کې پر ښځو د تاوتریخوالي مخنیوي قانوني مسوده رد کړې ده. ویلي دي چې دا قوانین شرعي نه دي. رابع اکرم خان تیر ورځ په اسلام آباد کې د اسلامی نظریاتی کونسل له مشر مولانا محمد خان شیرانی سره خبرې کړې دي او له هغې پوښتلي چې ولې دا قوانین رد کړي او دا چې دی څه ډول قانون غواړي.
نر بچا مادہ بچا دادا تأثر دا منداری چی گویا کہ چکمی اسلامی رشتی دی دا دخل گو لذہنو دا خط پیو اندازہ باندی بہاس او دوان نقص دا دے چی شد لخبل مسکن راوش دریم نقص دا دے چی بیا چی دی زائی بناسی پخپل کور کی بیا شد پخپل منشا باندی کم کار د دوی زړه غواړي ولګوي. دا درې بنیادی خرابې دي په دفتران کې. موږ تجویز دا دی چې حکومتونه که مرکزي دي که صوبایي دي، بیا خو د آئین آرټیکل 15 داس په هغه کې د خاندان تحفظ دی او ورسره آرټیکل 1 چې په هغه کې د پاکستان د عوامو انفرادي او اجتماعی زندگی د اسلامی تعلیماتو پر بنیاد استوار ولدی. او دغسې د قرآن کریم د آیتو مطابق چې د کورنۍ زندگی د محبت او معاونت زندگی ده. پر دغه جذبه مبنی قانون د رشتو په وضاحت سره یا دوی ډرافت کې مړ نه راولري نو کمی بیم
شیرانی صاحب تاسو ګوری امروزه یو نانیم دس خبر را روانی چی سری پا خزی تشددو کو وی وحلا وی چکاولا اسلام دی لڑکی سنگ گوری دی تشدد تا پا خزی تشدد چی کم مخنیوی ده
گور دا نکاح سی ده دا نکاح پا عربی لغت کی و جذب تا بیای یعنی دا شد و میرد دا شی پلکی جذب سی چی بظاهر بش کار کردی خو پا اصل کی دوی دوار دان یو بولی شد د میړه مصیبت د ځان مصیبت بول میړه د شد پریشانی د ځان پریشانی بول فکار دا دی چی اول تعلیم دی نو چی پا یو ملکی تعلیم نور کول کردی او خاما خواد دا تفرقی من لسون ورتا کردی
دا پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل له مشر مولانا محمد خان شیرانی سره تاسو د مشال ریډیو مرکه واوریدله.
دا مشال ریډیو دا
پا پاکستان وای په تاپی ګیس پایپ لاین پروژه کار روان دی او تیره میاشت غړو ملکونو ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند نمائندگانو یو لازنامه هم لاسلیک شوې ده چې تر مخه به په منصوبه کار نور هم تیز شي. دا خبره تاپی ګیس پایپ لاین منصوبه یو پاکستانی چارواکی مشال ریډیو ته کړې. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض موسخیل راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د تاپی یا ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ګیس پایپ لاین منصوبې د پاره د پاکستانی تعمیراتي کمپنی انټرسټیټ ګیس سیستم یو ډایرکټر وینا وا، پاکستان دا وخت تقریبا 2 اربا کیوبیک فټ ګیس روزانه کمی سره مخ دی او د دې مقصد د پاره د تاپی په ګډون ایران پاکستان ګیس پایپ لاین او قطر سره د ایل ان جی منصوبې لاسلیک کړي دي. د په خبره په تاپی ګیس پایپ لاین منصوبه کار روان دی او دې ته د امن پایپ لاین نوم ورکړل شوی دی، ځکه چې د منصوبې سره افغانستان، پاکستان او هند د امن د پاره کوښښونه تیز کړي او بلدا چې یادې منصوبې سره به سویلي آسیا او منځي آسیا یو بل ته نږدې راشي. نوموړي زیاته کړه چې 13 میاشت دغه لړ کې د ترکی ښار استنبول کې د تاپی ملکونو نمائندګانو یو لوزنامه هم لاسلیک کړه چې تر مخه به ترکمنستان په تاپی منصوبه 50% او نور ملکونه 15% خرچ کوي. د زیاته کړه چې د منصوبې د پاره د ترانزیت یا راهداري او ګیس نرخ په ګډون ټولې معاملې سرته رسیدلې دلیدی او په منصوبه کار هم شروع شوه دی. د تاپی منصوبه پاکستان ته د ضرورت او اهمیت پاړه مشال ریډیو د اقتصادي چارو د کارپو او د اسلام آباد په پونتون کې د معاشیاتو د استاد ډاکټر میراج الحق نه تاسو کو نو دوی
کله چې رسد کوي د ګیس سپلای نه نو عوام دی هغه هم سفر کیږي د غی سره هغه ته په کورونو کې هم ګیس نه ملويږي. دیم کو تاسو خیال وکړئ نو کوم چې زموږ انډستریال یونټس هغه ټول په ګیس باندې چلیږي نه غی بندي او کله چې کارخانه مینوفیکچرینګ سېکټر زموږ بندي نه غی سره کوم خلکو روزگار د کوم خلکو چې زندگی د غی سره تړلې شوی دا نو ښکارا خبره چې په غی باندې بې روزګاری یا د غربت راځي او غی زندگی باندې ډېر غلط اثر پیږي. اوس چې حکومت کم دغه طرف ته سټیپ خو دی یو د کم تاپی منصوبه د ګیس پایپ لاین نو دا زموږ په خل سره ډېر خمو منصوبه دا او زموږ چې کم ګیپ ته د ډیماند د سپلای په مینس کې هغه بده ډېر حد پورې کم شي.
د ذکر دا چې 13 کال دسمبر میاش کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د نورو غړو ملکونو د مشرانو سره په ګډه د منصوبې بازابطه پرانیسته کړې و. د منصوبې مخبا افغانستان ته 1500 میلیون او پاکستان او هند ته خواوشا 1.3 بلین کیوبک فٹ گیس روزانه ورکړی کیږي. په منصوبه با 25 اربا ډالر لګښت راځي چې پکې با 10 اربا ډالر یوازې د پایپ لاین په غزولو خرچ کیږي او دا منصوبه با کال 2019 پورې سرته رسی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د اقلیتونو سکولونو کې د زده کوونکو لپاره په لومړي ځل د مفتو کتابونو او سکول یونیفارم ورکولو اعلان سره سم د دغو سکولونو مشرانو ته پیسې یا فنډونه ورکړي دي. که څه هم په صوبه کې میش اقلیتونه د حکومت دا ګام ستایي، خو وایي چې حکومت باید د هندوانو او سیکانو په ګډون د نورو اقلیتونو لپاره نور سکولونه هم جوړ کړي. له پېښوره شبیر احمد جان تفصیل ورکوي.
دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا پروز خټک د اقلیتو یا کمشمیر ډلو لپاره خصوصي مشیر سردار سورن سنگ مشال لیډو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې د اقلیتو یا کمشمیر ډلو سکولونه چې پکې د دغه کمشمیر ډلو بچی زده کړه ترلاسه کوي، دوی لپاره د خیبر پختونخوا حکومت په وړاندې ځل دا وړیا کاپو کتابونو او د سکول د یونیفارم یا جامو لپاره خوښه 1.5 کروڑ روپے ورکړي دي، چې د دوی په وینا ورسره به دغه کمشمیر ډلو او د دوی په بچو کې احساسي محرومي ختم شي. بلخوا خیبر پختونخوا کې د کشمیر ډلو لپاره تنظیم یا آل پاکستان هندو رائټس اسوسییشن مشر هارون سربدیال مشال لیډو ته ویل چې دوی د حکومت دا ګام ستایي، خو باید حکومت د دوی لپاره نور بیل بیل سکولونه هم جوړ کړي. دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا خصوصی مشیر سردار سورن سنگ زیاته کړه چې دې سره تړلې د کشمیر اړلو په بیلابیلو سرکاري محکمو کې پنوکرو کې خصوصی کوټه هم د دوی حکومت زیاته کړه او د امنیت سری سری نور ستونزې به هم د دوی هوار کړي.
موږ چې کله راتلو د ماینورټی چکم جاب
دا و خیبر پختونخوا کې د ویش د کمشمیر ډلو یا اقلیت سکولونه دي چې د پیښور نه علاوه ایبټ آباد چترال نوخار او ډیر اسمل خان کې پکې د اقلیت ماشومان زده کړه ترلاسه کوي. سردار سورن سنگ وایي چې دغه ماشومانو کې دغه مالی امداد ویشلو لپاره حکومت د دغه متعلقه سکولونو د پرنسپل په مشوره کې خصوصي کمیټه ټاکلې ده او د هغې په ذریعه به دغه ماشومانو ته دغه مرستې ورکړل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د سند صوبې په تر پارکر سیمه کې د خوراکي کمښت له کبله روان کال لږ تر لږه 200 ماشومان مړه شوي دي. د صوبایي حکومت چارواکي په دې اړه د سویلو نه ډډه کوي. بلخوا د دغه سیمې نه د کمی اسمبلی غړي رمیش کمار وایي چې صوبایي حکومت ته چې څه کول پکار دي هغه تر اوسه نه دي کړي. له کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ ته غوږ شئ.
مطبوعاتی راپورونه وایي چې د سند لرې پرتې سیمې تر پارکر کې د خوراکي کموخت له کبله د ماشومانو د مړینې لړۍ روانه ده او یوازې په کال 2018 کې د 200 نه زیات ماشومان مړه شوي دي. په دې اړه چې مقاله د صوبایي حکومت د صحت د محکمې د چارواکو نه وپوښتل نو هغوی د سویلو نه ډډه وکړه او یې ویل چې دوی د شپږو میاشتو راهیسې هلته کار کوي. د دغه سیمې نه د قامی اسمبلۍ غړی او د مسلم لیگ نون ځایي مشر رمیش کمار، څوک چې د پاکستان هندو کونسل مشر هم دی، وایي چې صوبایي حکومت د ماشومانو د مړینې د مخنیوي لپاره سنجیده ګامونه نه پورته کوي او سچې کول پکار دي. هغه لا تر دې دمن نه دیکړي شوی،
صرف جاتے ہیں وہاں پہ ایمرجنسی ڈیل ضرور کرتے ہیں.
دوی صرف حل تزیو پسندستی توګه که څه کول پکار وي نو هغه وشي. نور دغه مرګونو د سبب معلومولو لړکې هیڅ نه کوي. دغه رنگ دوی چې څه کمیټي جوړی نو مخالف ډلې پکې نه وي شاملې. وجه دا ده که مخالف ډلې ورسره وي نو بیا به دوی کرپشن نه کوي. وفاقي حکومت د 13 ترمیم وروستو په صوبه کې هیڅ نشي کولای. په شخصي توګه مونږ زو د کونسل لخوا یو ډاکټر هم هلته کینول شوی دی. یو ځای اوسېدو او د ترپارکر په مټی سیمه کې د خیر خیګړی اداره ترپارکر سوشل ارګنایزیشن چلون کې مامو ویشان مشال ریډیو ته ویل چې په روغتون کې کوم سامان پکار دی هغه هم عام خلک ورکوي او صوبایي حکومت په دې اړه هیڅ نه دی کړی. ماشومان مري او حکومت هیڅ نه کوي، عام خلک لګیا دي مرسته کوي. په روغتون کې چې د ماشومانو علاج لپاره کوم ضروري سامان دی هغه هم مالدار خلکو راوړی دی او تر دې دمه چې کوم سامان هم روغتون کې دی دا عامو خلکو ورکړی. صوبایي حکومت څه هم لا نه دی کړی. په کال 2015 کې هم د ماشومانو د مړینې دا لړۍ روانه وه او صوبایي حکومت دا دعوه کړې چې دوی یو کمیټي جوړه کړې چې د دې مسلې په اړه به رپورټ وړاندې کوي. خو ځایي خلک هم دا وایي چې صوبایي حکومت نه یوازې د روغتون د ښه کولو بلکې د اوبو د کمښت هم سګوټلې ګامونه نه دي پورته کړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پنجاب صوبې په رحیم یار خان کې پولیسو سالور کسان د ونی په یو کیس کې نیولی دي او د دې خلاف د پاکستان پینل کوډ تر لاندې مقدمه هم درج کړې ده. دغو کسانو یو 9 کلن ماشومه ونی کې ورکوله او د 14 کلن ماشوم سره ودوله. تفصیل راب اکرم خان را کوي.
د زیارت په ورځ د پنجاب صوبې د ضلع رحیم یار خان پولیسو په یو پنچایت یا جرګې یوه 9 کلنه ماشومه په ونې یا بدل کې د ورکولو په وخت کاروایی کړې ده. دا 9 کلنه ماشومه د یو وژنې د معاملې د هوارولو په کیس کې ورکړې کېده. نن به د 9 کلنې ماشومې واده 14 کلن ماشوم هریچند سره کېدو. د دواړو فریقینو تعلق د هندوانو د برادرۍ سره دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د ضلع رحیم یار خان د تحصیل د ریاکتپور د ګلشن فرید تاڼۍ ایس ایچ او محمد یاسین اویل چې تېره شپه تاڼۍ ته د دې جرګې په اړه څه معلومات ترلاسه شوي وو، د څه په پولیسو کاروایی وکړه او د جرګې ذمېواران یې ونیول. د ده په وینا چې په ګمورام او مور یې د خواښې لخوا دا تور وو چې لور یې ورله په زهر وژلې ده او جرګې دا فیصله وکړه چې د ګمورام خور به د ده ښځې بختومایی د ترزوی ته واده کوي.
د بختومایی د خاوند 9 کلنه خور یې مدعی فریق ته د وژنې په بدل کې ورکوله او ورسره یې 3 لک روپۍ هم ورکولې. خو چې کله زموږ د چوکې انچارج ته دا خبر ترلاسه شو چې یوه ماشومه ونی کیږي نو هغه وخت یې کاروایی وکړه او هم هغه وخت یې 4 کسان ونیول. دا مقدمه 315 د پاکستان پینل کوډ تر لاندې درج کړې شوې ده.
د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري اداره اورت فاونډیشن خپل کال 2016 په رپورټ کې وایي چې د پنجاب صوبې په مختلفو برخو کې د ونې 11 کیسونه مخې ته راغلي وو. د اورت فاونډیشن یو چارواکي اسیم ملک په وینا په کار ده چې د سوري یا د ونې کولو مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی قانون په صحیح توګه نافذ کړی شي، ځکه چې اکثر له په دې کیس کې نیول شوي خلک په ضمانتونو بهر راوځي.
women practicing act دی 2011 دغه تر لاندې چې کوم دی د کی سزا ورکړل کیږي چې د پاکستان پینل کوډ په تحت راځي. نو دغه اصل کې خدای شي دا یو نان بیلیبل افنس ده، خو بیا هم چې کوم دی څو وخت چې دا قانون راوړل په ملکن کې هغه وخت یو کیس شو او آی کې باوجود دې نه چې خلکو ته سزا ورکړل شي سزا دې کیس دی وو کار نه لس کاله پر دی. هغه کسان چې کوم دی هغه دې کې او ته ضمانت ملاو شو نو داسې څوک هم پکې موجود دي او باید لرې کړی شي.
د فکر ده تیر کال هم د مارچ میاشت کې د پنجاب سوبې په چنیوټ کې یو جینې په ونی کې ورکړی شوی و چې د واده نه پس ورسره جنسی زیاتی شوی و او بیا د پولیسو په کاروایی خپل کورنۍ ته ورکړی شوی و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو ته انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو د لنډ خبرونو له عبدالحی کاکړ اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلولو لپاره 15 اړخیزه غونډه شایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وشي. د سولې عالي شورا مرستیال مولوي خبیر اوچکن بیګام شالیډو ټول د افریقا د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وروستي څرګندونو ته په کتو کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د مذهبي اقلیتونو زده کوونکو ته د مفتو کتابونو یونیفارم ورکولو لپاره څه کم 1.5 کروڑ روپۍ ورکړي دي. د دې سوبې د اقلیتونو وزیر سورن سنگ نن مشالیډو ټول دا لومړی ځل دی چې دغسې یو ګام اخیستل کېږي. د پاکستان په پنجاب صوبه کې پولیسو د دښمنۍ په بدل کې د یوې ماشومې د ودولو په تور 4 کسان نیولې دي. د رحیم یارخان ګلشن فرید دښتانی مشر محمد یاسین مشال لیډو ته وویل چې 9 کلنه ماشوم به نن 14 کلن هلک ته ودول کېدله. هندوستان په پام کې لري د هو کورنۍ سره مالی مرسته وکړي چې په جلال آباد کې د هند پر کونسلګری په وروستۍ حمله کې زیانمن شوي دي. په افغانستان کې د هند سفیر نن په جلال آباد کې د ننګرهار لوالي سره په کتنه کې دا ژمنه وکړه. کرملن وایي روس په جدي توګه د شمالي کوریا لخوا د اټومي وسلو د کارولو په تیاری اندېښنه لري. روس له هغه وروسته دا څرګندونه کوي چې شمالي کوریا مشر نن خپل فوج ته حکم ورکوي چې هر وخت ضرورت شو نو اټومي حملو ته دي تیار اوسي. په ترکی کې نن د پولیسو دوه افسران وژل شوي او 15 نور کسان ټپیان شو. رایټرز اژانس د امنیتي چارواکو په حواله رپورټ ورکوي چې ویلي دي دغو کسانو ته په یو موټر کې د ځای په ځای شوي بم په چاودنه او د کور جنګیالیو په راکټ برید کې مرګ شوبله واخیستله. د فرانس بهرنیو چارو وزیر جان مارک ایرو ویلي د یوکرین، روس، جرمني او فرانس بهرنیو چارو وزیران د جون تر پایه په ختیځ یوکرین کې پر انتخاباتو سلا شوي دي. نوموړي بیګا په پیرس کې د یادو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیران سره تر 9 ساعتونو خبرو وروسته دا څرګندونه کړې.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريالې رابع اکرم خان نو اوریدل چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
ایکسپریس رسپانه خپل درې کلی کې هند یو وار بیا ویلي تر هغه پورې پاکستان سره مذاکرات نشي کېدای چې د هند د پوځي اډې د پټان کوټ د پیښې تحقیقات ونشي. ادارې په وینا چې کله هند سره د مذاکراتو خبره کیږي نو یو امید جوړ شي چې دواړه ملکونه به نږدې شي او خپل منځي اختلافات به د مذاکراتو د لارې هوار کړي، خو سنه سره د ترهګرې پیښه رامخې ته شي او د مذاکراتو خبره شاته پاتې شي. ادارې زیاتوي چې پاکستان د پټان کوټ د پیښې اف آی آر هم کړي او یو تحقیقاتي ډله نورو تحقیقاتو له هند ته هم تله، خو هند انکار وکړو او دا انکار د تحقیقاتو په لار کې خنډ جوړیږي. ادارې وایي هند له دې خبرې ادراک پکار دی چې تحقیقاتي عمل یو څو ورځو کې نه مکملېږي، دا یو اوږد عمل وي. ادارې لیکي پاکستان خپله هم د ترهګرې ښکار دی. د پاکستان په سکیورټي تنصیباتو او ادارو هم بریدونه شوي دي. نو په دې پس منظر کې هند له د مذاکراتو عمل سنډول نه دي پکار او د وسلوالو عزایم ختمولو واحده لار هم دا ده چې مذاکراتي عمل شروع کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا د 9 زره دکر کروندې په ځمکه به 9 زګلونو بوټي کیږي او نه سبزیانې، ځکه چې په دې سمکه اوس کورونه جوړ شوي دي. ادارې وایي د کر کروندې په سمکه د کالونیانو د جوړولو کار د 13 لسیزو راسي روان دی او که دا صورتحال مخکې هم وي نو را روانو 40 کالو کې به د 500 نه زیاته نوره د کر کروندې سمکه به هم ضایع شي. ادارې مخکې لیکي دا سمه ده چې آبادي زیاتېدو سره د کورونو ضرورت هم سیوا شوی دی، خو دې لپاره د کر کروندې د سمکې د استعمالولو اجازت نه دی پکار. د کورونو جوړولو لپاره د داسې اجازت ورکول پکار دی چې هغه سمکه د کر کروندې قابل نه وي. ادارې کلی کې چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی دي د دې صورتحال فوري نوټس واخلي او په کار ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کر کروندې د ځمکې د تحفظ یو قانون منظور کړي او په دې د سختۍ سره عمل درآمد شروع کړي. جنگ ورځپاڼه خپل درې کلی کې په بنگلاديش کې د 16 اوریز د ایشیا کپ په مهمو میچونو کې بنگلاديش پاکستان ته ماتې ورکړې. د سنه پس ټول قوم د اعلی چارواکو نه غوښتنه کوي چې پاکستان کرکټ بورډ د انتظامیه هغه خلک ته وویل شي چې د 10 کالو راسې خپلې عهدې نه پرېږدي. ادارې زیاتوي پاکستان کرکټ بورډ کې داسې خلک موجود دي چې د کرکټ په بنیاد بنیادی اصولونو نه پوهیږي، نو هغه بیا د کرکټ لپاره لوبغاړي څنګه منتخب کولای شي؟ اداره وايي باید چې یو نوې ډله جوړه کړی شي چې هغه کې پخوانی او د زیات عمر لوبغاړي شامل نه کړی شي او د قابلیت په بنیاد د ځوانانو ته موقع ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لا پاکستان خبریدون کې د انګریزي ژبې ورسپان ایکسپریس ټریبیون د پاکستان او هند اړیکو په اړه لیکنه خبره کړې او لیکي د هند پټانکوټ پر هوائي اډې تر وسلوال بدرسته دواړو هیوادونو لسغه مکار واخیست، خو وروسته د هند دفاع وزیر سرګندونې غیر ضروري وې. هلته له امریکا خبریدون کې نیویارک ټایمز ورسپان لیکي سعودي عرب له کلونو راهیسې د لبنان په سرحدي سیمو کې د ایران په وړاندې د خپل نفوذ ساتلو هڅې کولې، خو اوس یې ناڅاپي پر لبنان مالی مرستې بندې کړې دي او حزب الله یوه ترهګره وسلواله ډله ګرځولې. د دواړو لیکنو مهمې برخې په دې رپورت کې اورو. ایکسپریس ټریبیون ورسپان لیکي د روان کال د جنوري په دویمه نیټه د هند په پټانکوټ هوائي مرکز لپریت راهیسې د پاکستان او هند حکومتونو د ستاینې وړ برداشت ښودلې دي. ورسپان لیکي که څه هم دغه برید هغه مقصد پوره شو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې ودرېږي، خو په اصل کې د پخوا په شان نه شو چې د مذاکراتو پروسه په مکمل ډول اغېزمنه شي. ورسپان لیکي په داسې وخت کې د هند دفاع وزیر منوهر پاریکر چې د کابینې یو لوړ پوړی غړی دی غیر ضروري څرګندونې کړې دي. ورسپان لیکي غیر معقوله خبرې واپس نشي ګرځېدی او غوښتنه کوي چې پکار ده لزغمه کار واخیستل شي او عاقلانه سیاست ته وښودل شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپان لیکي که څه هم ایران او سعودي عرب د شام په خونړۍ جګړه کې د مخالفو ډلو ملاتړ کړی دی، خو بیا هم دغو دواړو دښمن هیوادونو د لبنان په سرحدي سیمه ترنګلي حالات آرامه ساتلي دي. په دغه پوله دواړو هیوادونو د اوږدې مودې راهیسې د خپل نفوذ لپاره کوششونه کړي دي. ورسپان لیکي اوس ناڅاپي داسې ښکاري چې سعودي عرب له دغه کوشش تیریږي. له دې سره دا کېدی شي چې لبنان باندې د حزب الله ډلې کنټرول تر هر وخته زیات شي او یاد پرې د ایران اثر پرېوزي. ورسپان لیکي د پټو پردو تر شا له ایران سره د سیالي کولو پر ځای سعودي عرب لبنان ته سزا ورکول غواړي، ځکه چې حزب الله په شام کې له ایران سره یو ځای شوی ده. سعودي عرب لبنان ته ورکوونکي په بلیونونو ډالرو مالی مرستې ودرولې دي. خپل سیلګرو ته ویلي چې دغه هیواد ته لتللو ډډه وکړي او د شورو په ورځ یې حزب الله چې په لبنان کې تر ټولو طاقتور سیاسي ټولنیز او مسلح تنظیم دی یوه ترهګره ډله ګرځولې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په امریکا کې د ولسمشر انتخاباتو لپاره کمپینونه روان دي او د دواړو ګوندونو یعنی ډیموکرات او ریپبلیکن لخوا ودرېدلي نمایندان غواړي چې د زیاتو رایو په ترلاسه کولو د خپلو ګوندونو لخوا د ولسمشر رسمي کاندیدان شي. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو بهیر اوږد وي او تر څه حده پیچلی هم وي. پامیر ساحل په دې رپورت کې د دې بهیر یا عمل په اسانه ژبه د بیانولو هڅه کړې.
په امریکا کې هر څلور کال وروسته ولسمشریز انتخابات کیږي چې کمپین او سیالۍ ورته د انتخاباتو د کال له جنوري میاشت څخه پیلېږي. په لومړي عمل کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند غړي له یو بل سره سیالي کوي چې د زیات ملاتړ په ترلاسه کولو د خپل ګوند لخوا د ولسمشری څوکۍ ته رسمي کاندیدان شي. په نورو هیوادونو لکه پاکستان یا برتانیا کې ګوندونه خپله ځنو کسانو ته په انتخاباتو کې د درېدو لپاره ټیکټونه ورکوي، خو په امریکا کې باید هر کاندید ځان لپاره کمپین وکړي او بیا د پرایمری یا کاکس په نوم یو انتخاباتي عمل وګټي چې ګوند ولسمشری ته رسمي نوماند کړي. په دې ډول د امریکا ولسمشری انتخاباتو عمل تر یوه بریده پیچلی دی. که موږ په اسانه توګه د امریکا د ولسمشری انتخاباتو بهیر تشریح کړو، نو دا څلور مرحلې لري. لومړی د دواړو ګوندونو غړي چې غواړي رسمي کاندیدان شي د امریکا په 50 ایالتونو کې له یوه انتخاباتي بهیره تیریږي. د مشال راډیو خبرونو مرکزی څانګې خبریال براین ویټمور لومړی مرحله داسې بیانوي.
پرایمریز اند کاکاسز آر د وے دټ د ټو پولیټیکل پارټیز د ریپابلیکنز اند د ډیموکراتس سلیکټ دیر نامینی فار پرزیدنت.
د وے پرایمری او کاکاسونه هغه لاري دي چې ډیموکرات او ریپابلیکن ګوندونه د ولسمشری لپاره خپل نوماند غوره کوي. په ځینو ایالتونو کې پرایمری یعنی لومړنی انتخابات کیږي او په ځینو لکه آیووا کې کاکاس وي. کاکاس اصلا په ځینو ایالتونو کې د دواړو ګوندونو د استازو ترمنځ خبرو اترو او بحث ته وایي. هغوی مشورې کوي او ګوري چې د کوم نوماند ملاتړ وکړي. لکه په آیووا ایالت چې ډیموکرات ګوند مشورې وکړي نو هیلری کلینټن یې د نوماندې په توګه ومنله او ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ غوره کړ. په پرایمری نظام کې د هر ایالت خلک د ځینو نوماندانو استازو ته رایه ورکوي. چې هر نوماند زیات استازي ولرل د هغه ایالت ټول استازي د ګټونکو نوماند ملګري کیږي. براین ویټمور وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د کال تر اوړي پورې ټول پرایمری او کاکسونه وشي او دا روښانه شي چې ډیموکرات ګوند به څوک د ولسمشرۍ رسمي نوماندوي او ریپبلیکن ګوند به څوک انتخاباتو ته دروي. خو د رسمي اعلان لپاره د دواړو ګوندونو جلا جلا لویه غونډه کیږي چې ورته کنوینشن ویل کیږي. د ویټمور پاند کنوینشن یوازې یو ډول رسمي عمل وي، خو کله کله پکې رښتیا هم ستونزې پیدا کېدای شي. دی وایي په کنوینشن یا د دواړو ګوندونو په غونډه کې استازي د ولسمشرۍ یو نوماند اعلانوي. په دې غونډه کې یو ډول همکاري او همغږي وي، یعنی دا یو نمایشي عمل وي. خو یو وخت وو چې د دواړو ګوندونو په لویه غونډه کې به رښتیا پریکړې کېدې. لکه په 1950 زیږدیز کال کې جیرالډ فورډ چې ولسمشر هم و، هغه ډېر استازي لرل خو کافي نه ول. رونالډ ریګن د ده سیال وو، نو هغه وخت د ریپبلیکن ګوند په لویه غونډه کې بحث وشو. نو په دې غونډه کې هم کاندیدان او د هغوی استازي باید بحثونه وکړي او ثابته کړي چې هغوی باید ولسمشرۍ ته کاندیدان شي. کله چې د دواړو ګوندونو یو یو رسمي نوماند مخې ته راشي، نو درېیمه مرحله یعنی د دواړو ترمنځ د سیالۍ کمپین پیل شي او دواړه هڅې کوي چې امریکایي ولس ته باور ورکړي چې که دوی ته یې رایه ورکړه، نو دوی به د کورنۍ او بهرنۍ تګلارو په عملي کولو مثبت بدلونونه راولي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې خبریال براین ویټمور زیاتوي چې کله د دواړو نوماندانو کمپین پای ته ورسي، نو د نومبر میاشت پر لومړۍ سه شنبه یا د نهې پر ورځ د ولسمشرۍ انتخابات کیږي چې دا د ولسمشر ټاکنې وروستۍ مرحله ده. په دې کې په هر ایالت کې خلک د خپلې خوښې نوماند ملګرو یا استازو ته رایه ورکوي. کله چې دا ټولې رایې یا ووټونه وشمیرل شي، نو بیا د استازو یوه ټولنه جوړیږي چې ورته الیکټورل کالج یا د ټاکنې ټولنه ویل کیږي. دا الیکټورل کالج بیا د جنوري په میاشت کې رسمن اعلان کوي څوک ولسمشر دی. خو دا عمل هم ډیر نمایشي دی او زیات اثر یا ارزښت نه لري، ځکه چې تر انتخاباتو شاوخوا یوه ورځ وروسته دا روښانه شي چې کوم نوماند ګټلی او څوک به د امریکا ولسمشر وي.
دا وو پامیر ساحل. د چین پاکستان اقتصادي لارواړه د خیبر پښتونخوا حکومت او د پاکستان لویو سیاسي ګوندونو پر وفاقي حکومت تور پورې کړو چې د دې لار پروژو ټولې ګټې پنجاب ته د وړلو هڅه کوي. دوی د دې له کبله احتجاجونه وکړل او ټول ګوندیزې غونډې جوړې کړې. اوس له یوې مودې راهیسې د دوی احتجاجي غږ غلی شوی دی. د دې وجه څه ده؟ عبدالحی کاکړ یې جواب په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت او سیاسي ګوندونو په اقتصادي رهداري درې اعتراضونه درلودل. یو دا چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ مرکزی حکومت د رهداري اصلي لار چې تر خیبر پښتونخوا به تیرېدله هغه یې پنجاب ته اړولې ده. دومه دا چې په جوړولو کې ترجیح د پنجاب لارې ته ورکوي. او درېیم اعتراض یې دا دی چې د اقتصادي رهداري ټولې پروژې په پنجاب کې جوړوي. د احتجاجي غونډو او ټولګوندیزه کانفرنسونو وروسته د پاکستان وزیر اعظم دوه ځله د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له حکومتي مشرانو او سیاسي ګوندونو سره ولیدل او ډاډ یې ورکړ چې مغربي لار به لومړی جوړوي او د رهداري اقتصادي پروژې به د دې لار برخه وي. که څه هم هغه وخت دوی له نواز شریف سره دا خبره ومنله، خو وروسته یې بیا دا خبره راپورته کړه چې مرکزی حکومت وعدې نه پوره کوي. خو د دې سربیره هم دوی هغسې شدید احتجاج نه کوي لکه چې په سر کې کړی وو. د عوامي نیشنل ګوند د اطلاعاتو مرکزی سیکرټر زاهد خان د دې وجه د حکومت د ژمنو پوره کولو ته د دوی انتظار یادوي.
قابل ونه شو موږ په دې سپېڅلې پرمختل پارٹی او کمیټې سره د کله چې داغه سرورارې اطلاعات ورکړه کېدو موږ په دې باندې میټینګ کوو. موږ لا مخکې لایمن کو چې آی اس اف سی وی راو او کنه موږ ته اې ځان دې ځټ ته وګورې چې هر راځي نو دا چې کله کمیټې په شلو کې پارٹی په شلو کې نو څو حل جو په اشاره به ان شاء الله دې سر په میټینګ راو او موږ سر لایمن سره اعلان کوو.
دا وخت پښتونخوا ولسی تریک هغه یوازینی سازمان دی چې د اقتصادي رهداري پاړه ځای په ځای د ولسی پوخاوي غونډې کوي. د دې تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود که څه هم د نورو ګوندونو د خاموشي وجه په ګوته نه کړه، البته وایي دوی به اولس را پاڅوي او خاموشه ګوندونه به مجبوره کوي چې راپورته سي.
دا یقین درکولی شم چې ان شاء الله تعالی په کاریډور باندې که سیاسي پارټي څوک غلي شي، چې څوک غلي شي دغه سیاست به ختم شي، چې څوک کار راغی اولس به دغه سره تللي. موږ به دا ان شاء الله اوس یو پاسون طرف ته ځو نو بیا به ګورو سیاسي ډلې هم بیا اولس ګوري چې اولس یو طرف ته رواني دا غلي به هم شروع شي.
د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو احتجاجي ږغ هغه وخت نور هم پیاوړی سو کله چې د تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت هم د اقتصادي رهداري په اړه د دوی د اندیښنو ملاتړ وکړ. په پېښور کې خبریال او څېړونکی امریاز وای د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال دوه ځله کوشش وکړی چې د خیبر پښتونخوا اندیښنې لرې کړي خو کامیاب نه سو. البته د دې پوینه چې کله دریم ځل د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک په اسلام آباد کې له احسن اقبال سره ولیدل، نو له هغه وروسته داسې ښکاري چې صوبایي حکومت
مطمئنه سوی دی
اخیری میټینګ چې کوم په اسلام آباد کې نو هغه کې دا ویل کیږي چې هغه کې وزیر اعلی او د نور کوم مشران هغه کې ورته دا وویل چې نه صرف دا به مغربي روټ به مکمل وو بلکې د کوریډور چې کوم ټول سعودیات یا ټول کوم لوازمات نه کتا به هغه سره دا کوم اخیرنه یقین دهانه ورکړي شوی دی دا څرګند چې دوی ته سره د اطمینان راغلی دی او خاموش دي سره د دې چې د تنظیمونو والا یا ځینې انفرادي نوعیت قسم اختلاف یا اعتراضات مخې ته راځي او هغه کوم چې ګرم احتجاج او هغه خلل شوی دی
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف له وزیرانو سره په واري واري د تماس نیولو هڅه وکړه خو کامیاب نه شو
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یولس بجو
د نړۍ رنگونه
په یوونی مبجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په اتم منټ د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو
سروي
په 3:30 بجو
جمهوریت
په پاوکم 4 بجو
تړون
په پاوکم 5 بجو
شمالی وزیرستان ویرانشاه میرعلی نور بازارونه چې ورکی نړیوال کچ کاروبار کې دوه عملیاتو وروسته نه یوازې کاروبار ختم شوی دی بلکې د کاروبار کوونکو په خبره د عربونو تاوانونو سره هم مخامخ شوی دا کاروبار کوونکو نه یوازې د خپل تاوانونو ازاله غواړي بلکې په خپل سیمو کې بازارونه او مارکیټونه هم جوړېدل غواړي عمر دراز وزیر رپورت لري
ضرب اعظم عملیاتو وروسته د ژوند د نورو برخو په سیر د ځایي خلکو په کاروبار هم بد اغیز غورځېدلې اوس شمالي وزیرستان کاروباریانو د خپلو تاوانونو ازالې او بیرته کاروبار شروع کولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې شمالي وزیرستان انجمن تاجران تحصیل صدر زین الله وای ټول سامانونه له خاور سره ګډ شوی
د میر سے سمرا سامان ترن ګډر سیمټ دا دونې چینه غړي د ټول د خور سره ملاو شو دغه میر معاوضه زنه غړي چې دغه میر معاوضه ملاو شو دا نر صاحب چې عرب اعلان یې کړه دا خو میر دا وی چې میر نه د لستینه بقاعده او غشت شي او میر دا ورغشت شي
د تاجرانو په وینا میران شاه میر علي او د خیل دیگان کې قریبا سور لزر دکانونه او مارکیټونه وران شوی چې په نتیجه کې د دوی په وینا یو لک او یا ارب روپیه تاوان وراوړېدل او اوس د ملک د نورو برخو تاجرانو ور باندې قرضې اوړېدل په دې اړه د شمالي وزیرستان کاروباریانو اتحادیه مشر دین پيو خان وای
میلان د زاده مسره سره د کوند د ګندور د ډیر لزر اته مسره لشتینه استا فلسطین حکومت اتللې دی نه راور کاوه میش باندې د خوای قرضې دي د پنجاب ولا میش په کې ناکشنی قرضر نه غوړي د کټنر سرتي پنجاب نارسي چې موږ خپل ما زاملاو شي د مهرباني دا وکړو او کوم سامان ولا په مقابل د مهرباني دا وکړو چې د پزر نظر سي مشتارو کو
یو بل تاجر شیروالی خان وای په دې اړه د هر قسمه دولتي لوړ پوړو چارواکو سره علي دل قاتل کړي خو ور سره هیڅ قسمه مرسته نه دي شوه
ننځار په دار ګرځي د چانا سری په نشته چې یا څه په اصول کې یا څه کاروبار په وکی مشته د خپل ازاله روکړش مشتاخ په خود مکلفي او ساخ په خوري بزرین امنګ بلکه ابزورینا سامان یه په شی وړه په خرڅی زمشت زور نه روګوی چلاره رو ډاکی زمي ژوینه
د شمالي وزیرستان متاثرین قامی کمیټه غړې دیدار وزیر وای که څه هم د شمالي وزیرستان بازارونه بیا آباد شي خو د غلطه چې د اوسېدو لپاره کم شرایط کې خودل شوی دا غې پرانا کې بهراني تاجران د غلطه د تجارت لپاره نشی راتللې
میران شاو میرلی شه لوی لوی کاروبار او هغه شو مقامی کا سنوي هغه سره د پکتیا پکتیکا د افغانستان پټنر وو د ټل د پړچینار پاکستان د نړۍ برخه پټنرونه وی د کوم شرطینه چې درلې شوی دی چا یا تو ورته ژوند د وطن کارت رو د پجیب شوی اغلون د ژوند دروي نرده خو زهره خبره د چې به وزیرستان نه د بانی نه سوکت شي نو د ټل نه سیګور لای شي نو د پکتیا پکتیکا نه سیګور لای شي وزیرستان ته د لاهور نه کاس روان شو د کراچۍ نه کاس روان شو سټون ورتل چې د کوم کاروباري خال دی او په دا شرطینه لوند کاروبار و نه شي کړی
په دې وروسته یو کې د خیبر پښتونخوا گورنر او پولیټیکل انتظامی لاړه د شمالي وزیرستان تاجرانو ته د بازارونو او مارکیټونو د بیا جوړولو یقین ورکړل شوی چې دا مهال د خدی او میرانشاه ګوره قبرستان په مقام باندې واړه واړه مارکیټونه جوړ شوی خو ځایي خلک او تاجران غوښتنه کړي چې تر څو میرانشاه او میرعلي لوی بازارونه په خپلو ځایونو نوی جوړ شوی او د دوی توانونو ازاله نوی شوی. د غلطا د هغه پخوا په شان کاروبار ممکن نه دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چی د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. له کبالی سیمو به کور شوی خلک شکایت کوي چې د دوی په سیمو کې د بیا ودانې کارونه ورو روان دي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په کلو کې بازارونه او کورونه وران شوی دي او دوی د ګټې وټې لارې نه لري چې خپل ودان کړي. خو حکومتي چارواکي وایي په غیزمن شو کبالی سیمو کې پرمختیایي کارونه په سم رفتار روان دي. ګل ایاز ستاسو موضوع ته کتنه کړې ده.
کسوم حکومتي ادارې وخت په وخت د بیکوره کړل شو قبایلو د بنیادی ضرورتونو پوره کولو دا وی کوي. خو په کډوالو کمپونو کې خلک وایي چې له حکومتي انتظاماتو مطمئن نه دي. له شمالي وزیرستانه بیکوره کړل شو خلکو یو مشر ملک نثار علي خان وایي چې د رنګل شو سیمو سرویګانې روان دي او په دې کې ډیر زیات وخت لګي. نو په راتلونکو څو کلونو کې دا خبره ممکنه نه ده چې دغه سیمو د بیا ودانې کارونه پر مخ لاړ شي. نو موږ ویل باید حکومت د بیا ودانې کارونه لا نور تیز کړي.
او چې په کومه اندازه یا په کوم رفتار سره زموږ د وزیرستان د رنګ شو وران شو او نو په کار ده چې په دې ځکه چې اوس خو که مونږ پرې دوه کاله کې مونږ هلته کې وه نو مونږ به پخپله باندې هر چا وزیرستان کې چا به کور جوړوله چا به دکان جوړوله او چا به څه جوړول نو هلته کې خو لکه اوس مردم شماری مره روانه ده خانه شماری مره روانه ده نو پرې دوه کاله کې به مونږ هلته په وزیرستان کې لوی آبادی کړې وه.
ملک نثار دا هم ویل که چرې بې کور کړل شوي خلک بیرته ستانه شي نو هغوی سره دومره پیسې نشته چې خپل کاروبارونه شروع کړي او یا پرې خپل کورونه جوړ کړي. یو ځای خبریال صفدر حیات داول بیا د بیا ودانۍ کارونو کې د چیلنجونو په اړه وایي چې په قبایلي سیمو کې له کلونو راهیسې فوجي عملیات روان دي خو د بیا ودانۍ کارونو رفتار ډیر زیات پرو دی.
بازارونه اوس پورې هیرآباد دي او چې کوم کورونه نقصان رسېدلې دي دوی دا ستونزو سره مخامخ دي. پښتنو باندې لږ مسله زیات کېږي او بل چاته به نه پوزیشن آی ډي پی ګورې نو دغه ټول زیات تعداد کې راوتی په دې کې ښه کم زیات لاس لکه خلک راوتی او دا کې ښه خلک پاتې شوي وو چې ته هم آی ډي پی سټیټس ول کړی وو خو دوی هلته اوسېدل. دا آی ډي پی چې کوم دننه وو دا کم سټیټس ور کړی وو دا هم ستونزو سره مخامخ دي تر اوسه پورې. په دې کې دوی
صفدریا داوړ زیاته کړه چې دا خلک زیاتره د صحت او تګ راتک کې زیاتو مشکلاتو سره مخ دي خو حکومتي چارواکي وایي چې دغه خلکو ستونزې په پام کې دي او هر ممکن کوشش کوي چې دا حل کړي. له شمالي وزیرستانه بې کور کړل شو خلکو د ستنولو او بیا ودانۍ لپاره ایجنسی کوارډینیټر عمران وزیر وایي چې د هر ډول سہولتونو ورکولو لپاره هلې ځلې کوي.
تاسو وګورئ د 31 مارچ 2015 نه چې کوم واپسی شو هغه دا او 31 مارچ باندې ما خپل ویزټ کړو د وزیرستان او هغه د 31 مارچ او نن ورځ تاسو وګورئ نو تاسو په ډېر غټ ډیفرنس پاره کې ولګي او ګورنمنت اف پاکستان او پاک ارمی د ډیولپمنټ باندې شروع دا او ان شاء الله چې کوم شوینه په ډېر کم وخت کې کوم شوینه وشول چې کوم ماولي د لوزري سیمې ته له ماما ویزټ کړی دی دا ایریا نو د زړه مطلب ریکاور شي خپل هغه کوم
عمران وزیر وایي چې د بې کور کړل شوو خلکو سره مالی مرستو ترڅنګ په قبایلي سیمو کې پرمختیایي کارونه هم روان دي او دا خلک به ډېر زر خپل عادي ژوند ته لاړ شي. خو د قبایلي سیمو اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په دغه سیمو کې د روزګار لپاره بازارونه آباد کړي. کچري داسې نه کیږي نو دغه خلک به بیرته ښارونو ته مخه وکړي.
دا و ګل ایاز. تیر مازیګر په پېښور کې د موسیقي ازادۍ نړیواله ورځ ومانځل شوه. مانځغونډې ته پر هنرمندانو او مدني ټولنې فعالانو سربیره د خیبر پښتونخوا کلتور یا فرهنګ دفتر چارواکي هم ورغلي وو. دوی وایي د موسیقي له لارې غواړي نړۍ ته د سولې پیغام ورکړي. هنرمندانو مشال ریډیو ته ویل چې موسیقي د هر چا خوښوي او شعر او هنر د ټولنې لپاره ارزښت لري. د موسیقي ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت د غلام غوث تاریخ رپورټ اورو چې د موسیقي کیا پاواز شروع کی.
د
تخلیق نومی مدنی ټولنی او د پیښور د کلتوري جرنالیستانو د ټولنی د سوري لاندې د 2012 نه را پدې خوا په پیښور کې د موسیقۍ د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي. خو سخت کال په اول ځل د دې ورځې په لمانځلو کې د پښتونخوا د کلتور د محکمې چارواکو هم ګډون وکړ او د کلتور د محکمې ډایریکټر عبدالباسط دې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د هنري هلو ځلو د لارې به د سخت دریځۍ مقابله کوي.
زمونږ د کلچر ډایریکټریټ د ګورنمنټ آف کے پی د کلچر په پرمختګ باندې په دې باندې ډېر زیات فوکس دی. دا مونږ سره هغه توره ده چې د کمې د لارې مونږ دا چې څونه سخت دریځۍ په معاشره کې چې کم ده د ریډیکلایزیشن د سوچ راغلی دی د هغې کارډ چې دی هغه صرف دغه دی. زمونږ پوره پوره کوشش چې د خپل کلچر او د پښتون کلچر پروموشن وشي.
د سندرغاړو او نورو هنرمندانو د خیر ښېګڼې لپاره د کارکوونکي مدني ټولنې تخلیق مشر ارشد علي مشاد ریډیو ته وویل د دې ورځې د لمانځلو مقصد د موسیقۍ په اړه پوهه خورول دي.
هغوی وژل شوي دي سپکې او څه چې دي نو د هغې په دې کار باندې چې دا تاسو سینسر کوي پابندي کدغنونه به لګېدلي دي چې مه کوئ. د حرام او د حلالو خبره ده، د جایز او ناجایزو خبره شوې ده. نو موسیقۍ په ذریعه سره زموږ دا پیغام دنیا ته رسي چې پښتون چې دي هغه موسیقۍ سره مینه کوي، امن پسند دي، چې موږ دنیا سره یو والی وخیو. چې کوم حالات زموږ په دې سیمه باندې تیر شو د موسیقۍ حواله سره هغه کې کیمرا شي.
او وتلې سندرغاړي گلزار عالم او ځینې نور د موسیقۍ د نړیوالې ورځې په اړه وایي
په دې چاپیرچل کې چې کوم کړکېچن حالات تیر شوي دي نو د هغې یاره طرحه اوس هم د خلکو په ذهن کې ناسته ده چې دغسې پروګرامونه کېږي، دغسې ورځې منځلې کېږي. نو دغه یاره طرحه چې د خلکو ذهن نه او د دې موسیقارانو او د سنګرانو زموږ د هنرمندانو او د دې سازندو د ذهنونه وځي، دا به ډېر وخت اخلي. دا کارونه اصل کې په ترقی یافته ملکونو کې د ریاست وي او ریاست چې خپل کار په ښه طریقه کوي نو ټولې خبرې په ښه طریقه حل کېږي.
دا ورځ زموږ ته ټولو ورځ ده. دا صرف او صرف دا نه ده چې یو سړی سنگر شنه هغه ده، نه، دا ته هر یو انسان دا ورځ مناول شي. موسیقي غلطه مه استعمالوه، غلطه نه ده. ته موسیقي شاعري صحیح ولیکه ځکه چې دې کې انسان ته مونږ یو پوهه ورکو.
د پښتونخوا د کلتور د محکمې چارواکي وایي د سیمې د سندرغاړو او نورو هنرمندانو د ستونزو د حل کولو لپاره یې ځینې ګامونه پورته کړي دي او د هنرمندانو د خیر ښېګڼې لپاره صوبایي حکومت د 500 کروڑ روپو ځانګړي مالي پانګه هم اعلان کړې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
نغمه یما زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
د مشال ریډیو د دې خبرونې په اخیری شیبو کې بلند خبرونه یو بیا له عبدالحی کاکړه واورو.
افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو د پیلولو لپاره 15 څلور اړخیزه غونډه شایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وشي. د سولې عالي شورا مرستیال مولوي خبیر اوچکون بیګا مشال ریډیو ته وویل د پرېکړې د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاحکار سرتاجزې وروستۍ څرګندونو ته په کتو کړې ده. تازه خبر دا دی چې د خیبر پښتونخوا نوي ګورنر اقبال ظفر جګړه د خپلې چوکۍ سوګند پورته کړ. له نوموړي څخه دا سوګند نن په ګورنر هاوس پېښور کې د پېښور هایکورټ چیف جسټس مظهر عالم میاخی واخیست. د خیبر پښتونخوا حکومت د مذهبي عقیدتونو زده کوونکو ته د مفتو کتابونو او یونیفارم ورکولو لپاره څه کم 1.5 کروڑ روپۍ ورکړي دي. د دې صوبې د عقیدتونو چارو وزیر سردار سورت سنگ نن مشال ریډیو ته وویل دا لومړی ځل دی چې دغسې یو ګام اخیستل شوی. د پاکستان په پنجاب صوبه کې پولیسو د دښمنۍ په بدل کې د یوې ماشومې د ورکولو د ودولو په تور څلور کسان نیولي دي. د رحیم خان ګلشن فرید ثانې مشر محمد یاسین مشال ریډیو ته نن وویل چې 9 کلن ماشوم به هم نن ولسکلن اډکته ودول کېدله. هندوستان په پام کې لري د هغو کورنۍ سره مالي مرسته وکړي چې په جلال آباد کې د هند پر کونسلګری په وروستۍ حمله کې زیانمنې شوي دي. په افغانستان کې د هند سفیر نن په جلال آباد کې د ننګرهار له والي سیرم خان کندوزي سره په کتنه کې دا ژمنه وکړه. کرملین وایي روس په جدي توګه د شمالي کوریا لخوا د اټومي وسلو د کارولو په تیاری اندېښنه کوي. روس له هغه وروسته دا څرګندونې کوي چې د شمالي کوریا مشر نن خپل فوج ته حکم ورکړ چې هر وخت ضرورت شو اټومي حملو ته دې تیار اوسي. په ترکی کې نن د پولیسو دوه افسران وژل شوي او 15 نور کسان ټپیان شو. رایټرز خبري اجانس امنیتي چارواکو په حواله وایي چې دغو کسانو ته په یوه موټر کې د یو ځای پر ځای شوي بم په چاودنه او د کور جنګیالیو په راکټي برید کې مرګ ژوبله واوښتله. د فرانس بهرنیو چارو وزیر جان مارک پیرو ویلي د یوکراین، روس، جرمني او فرانس بهرنیو چارو وزیران د جنګ تر پایه په ختیځ یوکراین کې پر انتخاباتو صلاح شوي دي. نوموړي بیا په پاریس کې د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره تر 9 ساعتونو پورې د خبرو وروسته دا څرګندونې وکړې.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل. لدی سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. زه مليحه میرزاده عبدالحی کاکر او تکنیکی همکار اسا کمیلی د نه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله پامن.